السلام علیکم مشال ریډیو ته استریم شي اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبر نوو
تړمشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ټانک ځلې د نیلیکټ سیمینار د پاکستانی پوز تعمیراتي کمپنۍ اف دبليو او 22 کارکونکو تختول شوې دي افغان چارواکي وایي د جمی د موسم راتک سره په کور دننه د بيدایي شو کورونو سره د مرستو لپاره تیاری نیولې دي د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نوقاتي پلان سلا شوې دي او ستمشال د خبرونو تفصيل د جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپېژندل شوی چارواکي ویلي دي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبي ضلع ډېر اسماعیل خان د ګومل د نیلیکټ سیمه نه معلومه وسلواله د پاکستانی پوز د تعمیراتي ادارې اف دبليو او 22 تاګه کارکونکو تختولې دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک ته جوړولو په پروژه کار کولو تیر ماخام مشال لیروثر په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبي وزیرستان د محسود قبیلې جرګه راوختل شوې ده چې پکې به دغه کارکونکو د تختونې په د یادی قبیلې نه پښتنه کیږي تر دا محل دغه کارکونکو د تختونې ذمہواری کومې وسلواله ډلې نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرلی او میرام شاه د بیا آباد کړې لپاره متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدی 13 ورځې د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خبره واغم راغوښتو چغې سره موږ دغې د بدکاري خبرو وکړو چې آیا موږ څه حل د دې روبسو ځکه چې اډمنسټریشن هم په دې کې سنجیده دی آرمی والا هم غواړي چې داسې یو خط کړي کړو بس دا بازار واپس جوړ کړو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو افغان حکومت د جمی لار رسیدو مخکې له کورونو بې ځای شو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورونو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یو میاشت مخکې په یو غونډه کې له کورونو بې ځای شو کډوالو سره د مرستې موظف کمیټه ته د تیارو دنده وسپارل شو د خاغلی بلخی په وینا په دې اړه نور بحثونه هم په پام کې دي
مو دا نظر درم چې در هفته آینده
دی وايي په پام کې لرو چې راتلونکي بیا غونډه وکړو او دته په پام سره چې د جمی موسم ته ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیاری نیول شوی او کوم کارونه باید وشي د کډوالو د چارو وزیر همدار یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتلا د کورونو کډوالو په شمیر کې یو نیم لکتنه دی اتواله راغلي خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسي روان دي تیروس په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په ولس نوقاتي پلان سلا شول چې له مخبري د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د ورتل لړۍ منظمه کول وي د یورپی کمیشن مشر جان کلود جنکر وویل چې د دې پلان د یو برخې له مخبري یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرونو په مرکزونو کې یو لک نور ځایونه برابرول وي جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر به د 50000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 50000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو پر لړکم رسته کوي جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټول مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه معلومات شریکوي د سلووینیا وزیر اعظم پروند یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبر ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د یورپی ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپل سرحدونو د بندولو ګواښ کړی په برسلز کې د جوړې شوې پرونې مختصره سرمشري دي هدف یورپ ته له افغانستان شام عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوې دي دا کډوالو اوس هم د بلکان لالارې یورپ ته روان دي خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه کړه په تیره یوه اونۍ کې په تیره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا سره باندې 2.5 زره دا کډوال سلوینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14 زره کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلوینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشري ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پاسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د ټوفینو سیمې نه دوی د لوی تا د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 20 سیلانیان سواره وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې وروستو له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ سیویک پلیټ فارم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولینډ کې واکمن و. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال په اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې، خو په ناټو کې د پولینډ د غړیتوب سخت پلوي و. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم حال او د کرن صوبای د ریاض مساخیل ناوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپې او یا پیسې اغستې کیږي او په 1.3 روپې 95 پیسې خرڅېږي، یو پونډ په 1.68 روپې او 1.68 روپې او یا پیسې، یو یورو په 1.48 روپې 25 پیسې او 1.48 روپې 15 اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې اویا پیسې او په 20 روپې 15 اتیا پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 15 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپې 2 پیسې او 1 روپۍ 1.4 پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.6 اتیا اغستل کیږي او 2.4 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او کمه 1 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په ټانک کې نامعلومه وسوالو د پوځي تعمیراتي کمپنۍ 21 کارکونکي تښتولي دي.
پدې کې دا یو وست مزدوران له وکړ څو چې د پاجاب تعلق لري، نو د څه کې کار به دا چوپین وروسته ما خامره روان وو د هم نه معلوم څه چټکړي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د سیمې د تباشو بازارونو او کورونو د بیا جوړولو پلان لري.
د سې وخت کدي کرو به سې افدا بازار او پس جوړ دو خلک د خپل جون بیا هغه سي شروع کی چې څنګه مخ نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پر الډي مو سروې شروع کړی دا.
په 400 کې د ګړې د غاڼو حال درکو
په فازه کولبو غاڼې او تکلیفونه زیاتو بسار سړی به خپل ځان نظر وکړو او اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رااله دي، ماشينان رااله دي، اوس خو مطلب دا دی د ورځې سلور کړو باسي درې کړو باسي.
او د سواد اوسیدونکو په یوه مظاهره کې وایي نه خو د لوبو میدانونه لري او نه نور سہولتونه.
زمونږ ماشومان ما د دې سواد د خاورې جوړکړي او پاکستان کې میډل ګټلې. کپرس کا داز زمونږ ته ایشو نشو زبا الکان په دې روډ باندې وګیم کوم او کپ دې روډ باندې الک پرس کا خوښ شو د دې ذمہ په صوبای حکومتې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د چارواکي وایي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډېر اسماعیل خان د ګومل د نیلیکټ سیمینا نامعلومه وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FW 22 هغه کارکونکو تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د سړک جوړولو په پروژه کار کوي. تر دا وخت دغه کارکونکو د تښتونې ذمہواری کومه وسوالې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال زبي شفق را کوي.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو شکار کوونکی تختولی دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسلوالو دا کار کوونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنی لیکه چې سیمې څخه تختولی دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه 24 مزدوران له کار څخه سوچ چې د پنجاب تعلق لري د څه کې بیرته د چوپین وروسته ماخام را روان وو. په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نمعلوم مساحو اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او دا یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږیږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه ورده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شمالي وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د ځمکې مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره غونډه شوې او د بازار د بیا آبادولو په اړه خبرې کړې دي. مشران وایي دوی ته باور ورکړي چې میرانشاه بازار به بیرته آبادوي خو دوی وایي د تاوان ازاله به هم ضرور غواړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او دوران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروي روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونو د چا خور او غمر غوښتي چې غي سره موږ دغه د بدکارۍ خبرو کو چې آیا موږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمي والا غواړي چې د یو خط دې کړو بس د بازار په جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخته وو. د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پاره لړ دي موږ سروي شروع کړی ده. دغه کیسونه موږ پټه چې ټریټ لیول باندې ولګل چاغي منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مون کوشش کو چې کم د ریټرن روان دي زر نظر 30 شي خلک زر نظر خپل کوونو تور شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تم لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څو غوړه جرګه وکړل گورنر کسا جوی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ست خو اوا پر میج یکی نو جوړ شوای دا نن مستای د کیم وشو میش پیرا اطمینان حاصل شو لیک دی بیزنه پښتنه وکړل چې څو د مارکیټینا د میرم شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوت شي همکاري څنګه سره وکی تو سه می سره امداد وکي او میز دا ورته چې ته چې کلا د میرم شاه بازار بوداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی و سره مشتا یو ډیټ کښېږدا چې پخ تاریخ باندې میزه دیر شي و دا د کمپنی ولانو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خانوای تر اوسه یې ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلطې پالیسۍ او د شناخت مسله، هر هغه څه دي چې سخت دریزه او اصلوال یې په ناسم استعمال سره ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
لیکوال محمد علی بابا خیل وای موږ د لسیزو رئیس د سغدریزی لګواخ سره مخ یو او هڅوک د معلومات نه کوي چې درګری اصل سببونه څه دي. د ټولنې یو برخه وای چې د دې وجہ مخ په زیاتیدون کې غربت او جهالت دی. نو بل برخه بیا فردی عقیده ده چې سغدریزی د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خود مکلګون کې په خبره پردی ډیر کم بحث شوی چې سغدریزی کلا څنګه چرته چا او د څه مقصد لپاره را مخ تکړه. پختره دادا چې ترګر څنګه دومره پاسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نورې مرسته کوي. بای چې پاکستان رسنۍ قانون نافذ کونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کینی او د دې پختنې جواب ولټوي چې ترګر اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې سباندی 50,000 بے ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه پکار ده چې ترګر د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشټوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سخت دریځي ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړي چې ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکو بد چلند ناوړه ګټه واخلي. باید چې پردې اړه ښکاره باسونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستاني طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پښتنه دادا چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه پډاګه کوي څوک چې ځوانان سخت دریځي ته راکاږي. کچېرې ځنی حساسه کډوال ځوانان د سختۍ او لکبله د وسلوالو لاسو تلويږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ځموري جوړیږي چې دغه مخاوني شي. همدارس په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوک کوي چې ګینه بهرانيانو د دوی پرزمکه قبضه کړي. په مقاله کې رغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچکولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سغدریزو ته خموخه برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولی بلی غاړې ته واوړي. د مخالی په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمه او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو پړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ذکر مې تچرته چې د مندوخېلو سیمه ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ اخکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه د دریو کالونو وران پروته. چارواکی وای په سیمه کې د نخوتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه اډنګ شوی دي هغه ټول به بیرته جوړول شي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا طارق اورګزی راکوي.
په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلی یو سیدونکی مشال لډو دوای ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
سترول مې به شي رنګ کاغه نه علاوه د مسکم کورونه و غیړنګ ټو اوس مت په دې ټیم کې څه سہولیات نشته دي. مت ډیر تکلیف دي ځکه چې مت یک دم ایمرجنسي پیښه شو هغه ته مکله بازار تر سو نمونه مړکیدای شي ډیر ځو کې دات شي زمړ شي دي. مو مخ کې پریاد کړم دي خو مو پریاد چانه دی ورې دل ځکه چې مت اوس پریا سیستم پروتیکلی جنټ هغه نه علاوه پروتیکلی جنټ مساسره دوران نه دګړي دي سیمه ته
د ساده تحصیل شاو خو شل کیلومتر لری مندوخېلو سیمه د منځني کورمه په حدودو کې راځي چې ته کې د مسوزو کوم خلک ژوند کوي. فضل مولا بنما یو ځای ځای مشر مشال لډو توای د سیمه خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري، نو په کار ده چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یو بیچ جوړه ده چې تقریبا 18-20 سال کېږي، خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه دی راغلی. واده یې راغلی واخبر کې کال نیم تیر کړو، بیا څه کله طالبان یا الغار باندې راغلو، نو نیسره بالکل ختم شوله، ویښ کونې هم ختم شوی دي. او د بیچیو یا د ډسپنسري دایوانه دا د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 شپې ډسپنسري لګیږي، یو هسپتال لګیږي، د داسې علاقه بدی دوره زیاته ده.
په منځني کورمه کې د جون میاشت 2011 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په مستوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نښتو له امله د خلکو کورونو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسېدلی دی. په مندوخېلو کې امن راتلو وروسته ځایي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي، خو خلک وایي شاوخوا دوه کاله تېرېدو وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو. د صحت محکمې له مشره چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو ته وویل، په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسري او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیل شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بزدغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمنه لژن د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوس هم زو خبري جنسي ته چرته چې د لوړګي خلک شکایت کوي د بجلی د زیات لوډ شډنګ لوجي ټو بیلونه بند شوي دي او د اوبو د کمی سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټیوبلونه پر اوبر او باسي. خو بیا د خبرې جنسي د مرکزی ګریټ سټیشن چارواکي وای دوی ته د پیښور نه کم بجلی ورکول کیږي، نو ځکه د غلطه لوډ شډنګ زیات وي. خو دوی بحث کوي چې د خلکو دغه شکایتونه یو ځل بیا خپل لوړپړو چارواکو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمه خلک وای چې د تیرو څور زورای سي دلته بجلی په مکمله توګه بند شوې ده. چور سره ټیبلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده. په دې حق له د لوړګي زخخیل سیمه یو تن میرزمان پر دې مشال ریډیو توای
ټویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانه شي ټویل به څه وچلیږي. له اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړی باندې چېرته هغه پوره کېږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي، زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه واړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پرې دی وایي چې دلته دې ټیبلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی
خود اوبونه بغیر گزاره نشی، کلی او کورو که هم اوبه نشتا. نو مونگ ده چه پوریز که کم سکا ده توبیل پا ساربانش پا گنتی بجلی را کاله شی، نو مونگ مسئله بحال کی گی.
ده خیبر جنسی پلوارگی که ده بجلی ده زیاد لوڈ شیڈنگ ده ایلت پا حق لمشکلا، ده جنسی مرکزی بجلی گریڈ سٹیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل.
نو
بس دا خو کته نه لوټ کم منګل را کوي که نه لکه اوس دوه فیډرې وه یو لکه شپاړس فیډرې دي انته کینټې پس تقریبا د یو فیډر نمبر را ځي نه خو هلته هغوی پی ډی سي جوړه کړې ده پېښور ډسپیچ سنټر هغې نه په موږ لوډ شیډنګ کوي هلته میټرې موږ ته لګولې دي موږ هر اوسه وایو چې یاره خلک تنګ دي خلکو ته بجلی نشته خلکو ته اوبه نشته موږ به بیا به ورته وایو بیا به هم ورته ولې به نه وایو موږ چې دغلته ناست یو موږ وایو چې د عوامو د ښېګړې دپاره چې دا بجلی چالو وي نو موږ به خوشحاله یو
د خیبر جن سید د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیبلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه یې هواره شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو اوس هم زو سواد ته چیرته چې په سیدو شریف کې په لسګونو د جمناستیک لوبغاړو د مقامی ټولنې سره په ګډه کالج کالونی کې له حکومت لخوا د لوبو په میدان باندې د یوې سرکاري ودانې د جوړولو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده دغه مظاهره کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید په سواد کې د لوبو میدانونه اوران نکړل شي او د سرکاري ودانیو لپاره د نور ځایونه منتخب کړي شي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
سیدو شریف کې د لوبو میدان ختمولو په ضد جوړ کړی شوی احتجاجي مظاهره په مقدمه ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو د مقامی ټولنې مشره نیلم ابرار وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت پالیسی وا چې په هر تحصیل کې بعد د ماشومان لپاره د لوبو میدانونه جوړوي ولیدل ته خوشته د لوبو میدان ختموي ځکه دوی په احتجاج لاس پوري کړی دی
یو څو ورځې مخکې چې موږ خبر شو د دې افتتاح شوی د پی ټی آی ګورنمنټ طرف نه باقاعده د ریسکیو افیس لپاره او د هغې وجې زموږ ټول واړه شې دي هغه متاثر شوی دي ځکه وړن نه لوبو لراتلی شي نه جرناسټ کې زده کول لراتلی شي مونږ صرف ریحام خان ته دا ریکوست کوو چې تاسو چایلډ سټریټ امبیسډر یې نو کم واړه چې وڅ هم ځان لا لوبي کوي ځان لا سپورټس زده کوي ځان لا جرناسټ کې زده کوي هغه وړونه تاسو ولې سټریټ چایلډ جوړوي چې غوړه او په لارو کوڅو کې بیا ګرځي برای مهرباني یاد ریسک آفیس لپاره دویم ځای وګورئ او یا چې د دې وړو لپاره دویم ځای وګورئ چې د خپل کم جرناسټ کې دا چیز زده کوي چې دوی هغه استلاړ شي
مظاهره کې شریک د جمناستیک یو استاد حبیب الله وای چې کال 2001 نه دوی ته دغه میدان ځلی انتظامی حواله کړو او دوی د سیمې په سونو ماشومان ته دلته ویډیا په خپل شوق جمناستیک او نورې لوبي زده کوي کچري حکومت دغه فیصله واپس وانه غستان دوی به په دغه احتجاج نور هم غزوي
زموږ ماشومان ما د دې سواد خاورې جوړ کړی او پاکستان کې میډل ګټلی کپرس کا داز موږ ته ایشو نشو زبا الکان په دې روډ باندې ګیم کوم او کپ دې روډ باندې الک پرس کا خوښ شو د دې ذمہ دار صوبایي حکومتې او که دین هم ونشوا مونږ به بوک هړتال کوو او که دین هم ونشوا مونږ به د پزیاکیم دفتر مخې ته به مونږ خودسوزي به کوو او دا به د سواد تاریخ وي چې په پاکستان کې او بلکې دسې په سپورټس لیونی بچا نه لیدلی چې هغه به خودسوزي کړي
د لوبو میدان په ختمېدو یو لوبغاړی وقاص خان وایي چې حکومت خو دوی ته د لوبو کولو لپاره څه نور څه اسانتیاګانې نه ورکوي بلکې دغه شته میدان ترې اخلي
بس دغه یو ځای نور په سواد کې بل جمناسټیک ګډ مینشت نو هغه خو موږ د لوسه پورې د مله د مټس بندوبست لکه موږ روپې نه راکړي موږ چې کم سامان دي هم په خپل پیسې هغه سره په خپل شوق او دغه په اړه موږ هغه سره د ځمږ څخه پخورا کړل او هغه ځای زم نه ناغوم نه اخلي
سیدو شریف لوبو میدان باندې سرکاري ودانې جوړولو او احتجاج کوونکو دغه ستونزو په اړه موچی کله د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې په سرکاري ریکارډ کې دغه ځای نه د لوبو میدان دی او نه پارک
نو د ګورنر زمګي یا پرتین شری زمګي پرتین د خوانه نه دا خو زړونه چې ټول شری زمګي پرتین او دا خلک عاشق خان تکي عاشق بوزنه دي دا مخامه خاص چې به کیا باندې مسکول جوړي دي کیا باندې مقاله جوړي دي کیا باندې قوم د فارس بل څه جوړي دي هیڅ خبره خو نشته چې یاره دا خلک لازم ته به دوی دوه پاتې
فضل حکیم زیاتوی بیا هم کچري دوی ته د ریسکیو دفتر لپاره بل ځای میلاو شو نو دوی به په سرکاري توګه دغه فیصله بدل کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه لرو اوریدلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د غرمې د 12 بجو لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړی جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی وایي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی دلی ډیر اسماعیل خان د ګومل د نیلیکت سیمې نه معلومه وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولې دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمواري کومې وسلواله ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آبادکارۍ لپاره متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي تېره ورځ د دغې غونډې تفصیلات مشال لیډیو ته وویل. افغان حکومت د ژمي د رارسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیره ورځ په برسل کې د بالکان د او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 12 نقاطي پلان سلا شول چې له مخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریکي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوفاج خپله ماتې ومنله. په داسې حال کې چې په روس د یوکراین لخوا نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د یوکراین او روس ترمنځ مستقیم پروازونه بند شول. پروازونه پرون وروسته له هغې عملاً بند شول چې دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي اگر چې نه هم محرم پورس بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوي چې پکې د سلويختو نه زیات کسان ووژل شو. خو د شکر خبره دا ده چې د اشوري ورس امن سره تیره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهریږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له دفاع حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پېښه خلکو د ځینو هم نگرانی وکړي چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړو کې خارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړو کې خارونو کې ارسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخیره کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړي شي چې هغه د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه امن امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله. خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائنده هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائنده د خپل علاقې د هلو سلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دې ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنسونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبی کې د انګلند خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہ‌دارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 300 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي. باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي او کدا سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانه به هم دوچند شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنسی لکی په پاکستان کې د 13 لسو کالونو زیات مودې پورې ژوند کون کې گیتا نن ان ویډیلی تروانه ده. هغه سو ویلې خنشي خداسه معلوميږي چې ډیره خوشاله ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کی په افغانستان کې باید نړیوال او زیات پام د بیا رغونی او پرمختګ کارونه ته ورکړي. تفصیلی په دې ریپورت کې ورو ای پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې د 13 یوې لسیزنه د زیاتې مودې پورې ژوند کون کې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغه په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه سویلې خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغه په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وای د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی ان ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په عمر د 16 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد ته راواوړې ده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګي بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګري وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سوار لسکاله پوره شو. سوار لسکاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی، د غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډیر په زړه پورې دي، ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي دا هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبیلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د حکومت ولې په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژي کې د بدلون باعث شو. محمد حنیب اتمر دا سرګندونې په حق غونډه کې کړې دي چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتی امنیتي پوستې چې وسوالو طالبانو په کندوز د برید په وخت ورانې کړې وي، د بیا جوړولو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنۍ ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې خپل ستراتیژي کې بدلونونه راولي څو پراتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو لمخې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوسټو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندوز د حمله پر مهال ویجاړې کړې وي. خو د کندوز امنیت قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوسټې فعال شوي او ډیر جربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعات را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا من قریب
سور از مخ که مک خپل یو شمیر قوتونه ځای پر ځای کړل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه ځای پر ځای شي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندوز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندوز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راخستل شوې ده. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستیو کې کندوز ښار وبنیو ورپسې بیا د فاریا ولایت په مرکز میمنه برید وک افغانانو پر خپل امنیتی ځواکونو باور له لاسه ورک او د خپل خارونو دفاع ته خپل مټه وهل دي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا ورو
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه وایي له هغه وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو هغوی د افغانستان د یو شمیر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یا غیانو په توګه قتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړې چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوتا یو نوی ورسته طالب یا غیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکو ورسته له هغه چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپل پوسټې خوشی کړي مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راوخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یو هوټل چلونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړ دغه ښار د هغه کور په څیر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه خار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلیزو وژنو پر خځو د جنسي تیرو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو لخارا تیخته غوره وګڼله. هغه چې په خار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې د خپل ماشومانو د پولیو واکسین او اسناد او همداراز د خپل میرمنو بیلو پټې تصویرونه وشلول. په لیکنه کې د میمنې خار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامنو د گاوند یو شمیر دکانداران جمع کړل ورته ویل راځي چې د خپل خار دفاع وکړو راځي تر هغه وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخیرنی څاڅکی پاتې وي. مخکې تر هغه چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي خپل دوه میرمنې او شپږ لونې په یو کوټه کې سره بند کړې ورته ویل ک مو ستاسو اسمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول بیا مونږ خپل وجنو. لیکن وایي که څه هم د طالبانو ورستي خوځښتونه په شاته مبول شوي خو افغانانو د خپل امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پښتنې ولاړې کړې دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیر او نه ورسته لاغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په واځي ځان نشي کولای له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سل شلو بیزای شو کورنۍ سره د خوراکي موادو امرستې کړې دي. د کرکټ بورډ امرستیال عزیز الله فضلی د مشال ریډیو افغان څنګه تا ویلي په دغه خوراکي موادو کې وړو غوړی چای چینی او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې سباند 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ لمرستیال خاغلی فضلی سره زمون همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړو په سر کې ته د دغه امرستو په اړه تفصیل پوښتلې.
ادارې د سیو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینه کابل کې لوبي په دوران کې سل افغاني ټکټ کم دوستان چې د لوبي لیدلو تر اکرل او یو سنور د افغانستان د کرکټ بورډ ټول مامورین هر کس خپل د یوې میاشتې ماش نیم ماش د دوی لپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا یو سلو اتل سکورنی د فارم وو کلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سل اتل سبوجي وړه دانس موږ د کومکونو سره یو ځای کړ چې دا نن یې توزیع وسول د کندوز ها خلکو چې واکان دی ټول مستحق و.
فضلی صاحب کپدیا معلومات راکړي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پر راغلي دي؟
بالکل تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د وړو بوجي وړه او یو بوجي غنوم په دې کې وړي برا چاوی لوبیا یعنی چې په مجموع کې و کلمه مواد کیږي او څومره زیات چې موږ ټول کړی تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت د لوبي چې موږ ټول هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی اوسې مرکز موږ هغه کاری ټیم راغلی ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکو سوي دي پدیر اساس توګه باندې دغه توزیع وسو.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بيځای سو کورنۍ سره مرسته کړي ل نورو ادارو څخه مغوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوي وکړي؟
واکن دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو تاسو ته معلومه د سپورت یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. نو موږ په ټول هغه ملي تجارانو او پر هغه ټولونو چې دوی په واسه کې تسوانوي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغه مشکلات راځي او ست طبي پیش راځي باید موږ افغانان یو بل په لاس نیوي وکړو د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغه نور ملي تجاران کدي ته واسيږي او دغه همکاري وکړي نو پراختیا کې به د اکل غزمو تنزي چې دا تاسو سره مرسته ساجي سرویس کاله دا انټرابونو سره لاسو غریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړو. اما ور چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د افغانستان د غتی زون د اوو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتی ادارو ترمنځ ته همکاري مرکز پرانستل شو او د زون د مسول د بجندري مراسم هم تر سره شو. تفصیل د باز محمد عابد نه.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې ورسته یو کې صادر شو د امنیتی ادارو د همغږي په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندانې په رسمي توګه امنیتی ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتی ادارو ترمنځ د همغږي چارې هم پر مخ بولي د خپل خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږي کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به مشتور امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایفو مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره مشتور افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو ترڅو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپل خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتی ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
په لخوا خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې تیر هفته کې تاسو ولیدل چې علماء کرام قربان فتوا ورکړه. زه مطمئن یم ان شاء الله چې جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې بمدا همغږي زیات شي، د مرکز سره به لازم غنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتي اداري وګپوګ کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدس او لوړ وظایفو کې به کشفی او استخباراتي ادارې ستاسو سره وګپوګ هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځوړلو کې ضروری وی تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلای شو.
د 202 شمشاد زون قماندان مل پاسوال جورابی کوویل
ځین چې پر مو اعتماد کردن
لدین چې په ما باندې باور شوه زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نم لاټر غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو مې هم دل تشبک کل خدمت کړې او اوس هم حاضر يم چې خدمت وکړم.
اول هم حاضر استم چې خدمت یې انجام وکړم.
د ویلو د چې د 202 شمشاد زوند امنیتی ادارو د همغږي دغه مرکز د 202 ولسوالۍ بنګاسي مکه د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، پروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د امنیتی ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیر شپه په مومندو ایجنسی کې بارانونه شروع شوه دي چې د بارانونو د لړۍ لا هم په دمه دمه روانه ده. د مومندو ایجنسی د یک غونډه علاوه په نورو اوبو تحصیلونو کې هم ازمکه په دغه بارانونو خړوبېږي چې دغه سیمو کروندګر بیا وایي د غنمو کارته تیاری نیولې ده او بارانونه هم ډیر په ښه وخت وبشول. په دې اړه نور تفصیل د شانواز تر اگزینه.
لا تیر شپې راځي په محمد ایجنسی کې بارانونه شروع شوي چې بیګا مخام په کلی قراره راغله. تلل مزمکو کروندګر وای چې باران په داسې وخت وشو چې هغوی ته د غنمو کار لپاره وتر جوړ کړي او بس په روانه هفته کې به هغوی پزمکو تخمونه او سره وشندې.
عائشہ ګل جی، هغه له وسخ وطن دی ولنه ازیم نه لري بچ نه نو نه لري کنه هم ځکه نه پیغناسې دی ولې ته پټای کړو دی دی خو ځکه نو څه نه کړی باران خو په دې موجه او شپږو ولې ته صبر کوي چې یاګان کړو خو چې کنه او دا خو دې صحیح ټیم دی خو دې خاص لږ مجبورې چې دا خاص زرا کی کنه.
د سپو د سیمې فضل ودود سپه چې په خپل هم غنم کوي وای چې د هغوی خو نو روزګار نشته. سیمې تر هغري لوجې زپل شوی روزګارونه هم ختم شوی دي خو بس کال په کال غنم کوي او هغه هم د باران په وبو.
ټول انحصار چې کوم دی د خلکو په زمیندار باندې دی، په کرکیله باندې دی، نور د څغټ روزګارونه او کاروبارونه دلته نشته دي. د زمیندار خو هم بس دغه یو کرکیلې په پټی کې لګي او بل چې کوم دی هغه سرویس ساتي دا غینه چې کوم دی ځان ته غوړی شو شو د شو دغه دغه کوي.
احمد یار خان د سرو شنبر وسیدون کې دی وای چې هغوی به هم غنم کوي خو د حکومت لخوا ورته په کیمیاي سرو پابند دي نو د باران نه خو بغټه پورته کړي ولې غنم به خوار وي ځکه چې د طاقت لپاره ورته سره نشي ملاو.
زموږ خلل نظم کې دی ډېر شي په کار باندې دوه درې ورځې کې لاس پوری کوي چې باران څومره ایدل زمونږ ته خوشاله د دین علاوه وس قسم په خوره کې زموږه موږ له فصل په لکه چې کم پټي به شل منه فصل کاوه نو وس به کې دی چې خاورې مورین وس په پنځه منه لاس منه کوي زمیدار په دې باندې له خپاره به سور دي کنه.
بل خو سرکاري انتظامی وای کته څوک سره وړل غواړي نو هغوی نه دی اجازه واخلي او هغوی به ورسره خامخه مرسته کوي. او د فاټا سیکریټریټ د لایولیهود پروګرام یعنی ال پی ایچ د محمد ایجنسی مشر حمید الله کروندګرو ته مشوره ورکوي
چې هغه داسې تخم وکړي تصدیق شو دا چېډي دا به ډېر بهتر او غوري او دا تخمونه چې کم دي مارکیټ کې هم ملاويږي. د محکمې زراعت مومن ایجنسی تو هغه وایي چې رمنګ سره هم د تخم موږ راوړې دي او موږ ځمیدارو ته په خبرې ورکولې شو خو د دې سره سره یوریا یا د ډی کی چې کم ډوز دي هغه خو پورا کافي ورکی او کو هغه نوی مطلب ور سره ډیرانی سره وي هغه ډېر ښه ده چې هغه استعمال کی په ټیم باندې په مقابله او پټې چې کم دي خو تیار کی.
او یاد دی وي چې په محمد ایجنسی کې یوازنې د کوزه محمد ایجنسی یو کوون تحصیل نهري اوبل لري ولې د نور وو تحصیلونو زمکه د باران په اوبو فصل کوي او هغه هم په کال کې صرف غنم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس هم زو 400 ته چرته چې د غنو فصل وهل شوې دی، اوس په غاڼو کې د ګړې د جوړېدو کار روان دی. د مشال ریډیو خبريال شبیر مجان هم یوې غاڼې ته ورغلی او هلته یې د یو سو کسانو سره د ګړې په جوړېدو خبرې کړې دي.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د 1300 هفتو راسه غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکون کې زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټر استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی. اوړاند چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي، او همدغه وجه ده چې د ګړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده، او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمه کې په ګاڼه کې د 13-14 کلونه کار کوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو، بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالی، مشینان رالی، اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي، درې پوره اوباسي، بس بیا ځي ځان ته بیا غم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼي ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي، او په یو پور راختو کې خوشا څلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرل کېږم او دا ګاڼې کېږم. یو کال د پهې ګاڼې مل روړو د کډیر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي د چا ډېري باندې باندې په جرنیټر یوه ګنټه لګي، په پخولو باندې پې چې مضبوطو چوکماري لکه داسې لګ شي دوه ګنټې بې لګي نه درې شپې تقریبا. بیا دل ته چې را تیارې خو یار بس په یو پور باندې بس څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي.
نه نه خو یارې دوسته کې راغلی دا څلور پوره دي او د تیارولو په دې باندې وو کسان
هم. دغه سیمه یو کس نصرت حسین وایي چې د ګړو استعمال ډیر مفید او په ډیرو ځایونو کې دوی کوي، چې د ګړو شربت او چه ډیر عام استعمال دی.
ګړو خو ډیر خشې د ګړو خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی، چایو کې داغه استعمال دی، شربت کې د ګړو استعمال دی، بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته امر په امرسو کې دغه کې د ګړو استعمال کوي، په غونځاخو کې د ګړو استعمال کوي. ګړو خو یو ډیر خشې او دا په مختلفو دغه کې په کار را دي. د ګړو نه خو روټیم خم پخېږي، او بل خبره دار چې لکه سړی روټی خوري نو مور پسې ګړو خوري کنه.
د پامړلا چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځ شپو ګاڼې او د ګړو جوړول عمل پیل شي، چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګړو رسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
جهان په مخ بنوي حسيتا مونږ دل پرا پري رويا امبر بويا سمبل مويا سمن پرا جهان په مخ بنوي حسيتا مونږ دل پرا پري رويا امبر بويا سمبل مويا سمن سوارا خوش رفتارا گل زارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہسیتا غند دل برا
دل
وسازه لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوا سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنا وی حسیتا غوند دل برا بے باکا